شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. احمد شبر در استودیوست با برنامه بعدی. خوش آمدین احمد.
سیستمی عباس مننه د ازادی رادیو د دې سات د خبرونه داوریدون که هر کله کوم د خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي او د افغانستان پاک سر لوی شارونو کې ازادی رادیو د اف ام په 0.5 نیولې شي. پرونه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا دفاع وزارت وای روان کال په اوړي کې د افغان ځواکونو د تلفاتو اندازه 80% د وړم کال په پرتله زیاته شوې ده. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور مطالب تاسو ته خبر کړو، د افغانستان کورنی او نړیوال خبرونه له نجیبې زمان څخه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکی واورې. د روسیې، چین او هند بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان په حالاتو د خبرو لپاره غونډه وکړي. د ښځو په چارو کې د امریکا غیر مقیمه سفیر نن خپل دوه ورځنی سفر له افغانستانه پیلوي او د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د نړیوالو د اندېښنو د راکمېدو خبرې اترې نن درېمې ورځې ته وغځېدې. د خبرونو تفصیل. د روسیې، چین او هند بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان په حالاتو د خبرو لپاره غونډه وکړي. د روسیې خبری آژانس انټرفاکس د هیواد بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې د درې هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د نومبر په 10 په نوې ډیلی کې جوړیږي. په دې غونډه کې به د ایران د اټومي لانجې او سوریې د حالاتو په څیر په نورو مهمو نړیوالو مسایلو هم بحث وسي. د شوزو په چارو کې د امریکا غیر مقیمه سفیر نن خپل دوه ورځنی سفر له افغانستانه پیلوي. واشنگتن وای کارتن راسل به د دې سفر په ترڅ کې له افغان شوزونو د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. همدارس به پراتلونکي کې په یو باثباته او هوسا افغانستان کې د افغان شوزو د برخې خستنې حمایت وکړي. راسل به په کابل کې له افغان چارواکو، د شوزو له استازیو او د مدني ټولنو له فعالانو سره وګوري. د شوزو په چارو کې به د امریکا سفیر د افغانستان په سیاسي بهیر کې د شوزو د ونډې اخیستنې پر مسالې، د راتلونکو انتخاباتو پر امنیت، اقتصادي ودې او له شوزو سره د خشونت پر مسالې خبرې وکړي. د بریتانیا د شاهي سمندري ځواکونو یو خرد ضابط پرنجمه په افغانستان کې د یو ناپیژندل سوي زخمي وسلوال په قتل مجرم و پیژندل سو. د اول وار دی چې د بریتانیا د پوځي ځواکونو یو عسکر د افغانستان په جګړه کې په داسې تور محاکمه او بیا مجرم ګڼل کیږي. رویټرز خبري اژانس وایي پیښه په 2011 میلادي کال کې په هلمند کې سوې وه. د دې عسکر هویت پټ ساتل سوی دی. د بریتانوي ایوی پوځي محکمې دوه نور عسکرو ته چې په همدې پیښه کې په لاس لرلو تورن سوي وه برائت ورکړی دی. په ملي شورا کې د زابل استازي وایي که چیرې امنیت ښه نه سي، د دې ولایت لوی اکثریت به د انتخاباتو په پروسه کې د برخې اخیستلو څخه محروم پاتې سي. د زابل مرکز قلعه ته نږدې پرون د ماین په چاودنه کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 8 تنه ووژل سول. په مشران جرګه کې د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون مشر زلمي زابلي پرون ازادي راډیو ته وویل داسې اندېښنه شته چې ډېر خلک شي د وسلوالو مخالفینو د ویرې حتی د رای کارتونه وانخلي.
یو هغه زابلیان چې هغه په یو داسې ولسوالۍ کې دي چې زابل ته نږدې دي، یا په خپله زابل په مرکز کې دي، چې هغه تر امنیتي چتر لاندې هغه پارک صورت هغو ټولو کارتونه اخیستي دي، انتخابات اماده دي. ولې داسې په کلیو بندو کې موږ وینو، په لرې ولسوالیو کې وینو، د هغو د انتخاباتو نه امکانات شته او نه که موږ ووایو هلته به انتخابات کېږي، دا موږ درواغ وایو. دا به د خلکو په سترګو کې په موږ خارې ورسوو او موږ نه غواړو خپل خلک خطا کړو.
شاغلی زابلی د افغانستان په مرکزی حکومت ژغ وکړ چې امنیت ټینګ کړي ترڅو د رای ورکولو په شرایطو برابر خلک په دې پروسه کې ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې را روانې دوشنبه تر ورځې به د دوی سیاري یا ګرځنده ډلې د رایو د کارتونو د ویشلو لپاره لیرې پرتو ولسوالیو او کلیو ته ولاړ سي. اوس هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د نړیوالو د اندېښنو د راکمېدو خبرې اترې نن درېمې ورځې ته وغځېدې. د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پینزو دایمی غریو و جرمنی استازی پا جنوا کی خبری کوی. د ایران د بهرنی چار وزیر جواد ظریف ویل د امریکا ل بهرنی چار وزیر او د اروپای ټولنې د بهرنی اړیکو ل مشی کاترین اشتن سره د خبری ګټورې وی خو وی روغته د رسیدو لپاره لا هم ډیر کارونه مخته پراته دي. مذاکره کوونکي د داسې یوې معاملې په اړه په خبرو لګیا دي چې د ایران مشکوک اټمي پروګرام به محدود کړي او پرې د هیواد لګیدلې اقتصادي بندیزونه به را نرم کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو ویسترویلی پر نویل په هر صورت کې د اساسي هدف لپاره چې ایرانیان د اټومي وسلو د جوړولو څخه منع کړي کار کوو. دا زموږ لپاره د منلو وړ نه ده او موږ د همدې لپاره د کار په خاطر په جنیوا کې راغونډ سوي یو. ټاکل سوی ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. که چیرته ایران دا څرګنده کړي چې د خپلو اټومي پروګرامونو د درېدو لپاره ښکاره هڅې کړي دي، نو د نړۍ دغه شپږ پیاوړي هیوادونه به یو شمېر بندیزونه پر دغه هیواد کم کړي. ایران د لویدیځ دغه شکونه ردوي چې د اټومي وسلې د جوړېدو هڅه کوي. د فلیپین د حکومت یو چارواکی ویل د هایان په نوم توپان په دغه هیواد کې لږته لږه سل تنه وژلي دي. د فلیپین د هوایي چلند ادارې مرستیال جان اندروز څرګنده کړه چې د خلکو جسدونه په لارو کې پراته دي. د راپورونو له مخې دغه توپان د خلکو کورونه وران کړي، د مځکې د شویدو باعث سوی او سیلونه یې بهولي دي. د فلیپین په ځینو ټاپوګانو کې برېښنا قطع سوې او مخابراتي اړیکې پرې سوې دي. او رسته خبر د سوریه پاړه دي. د سوریه د اپوزیسیون دلنن غونډه کوي څو د مسله وڅېړي چې د سولې په نړیوالو خبرو کې برخه واخلي که ونه اخلي. تمه ده چې د سوریه د ملي ائتلاف دلنن په استنبول کې لږ تر لږه د دوو ساعتونو په مخه خبرې وکړي. په جنیوا کې د سوریه پاړه د نړیوال خبرو هدف په سوریه کې د یو انتقالي حکومت د جوړېدو له لارې د سوریه د دوه کلنې جګړې پای ته رسول دي. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې په استنبول کې د امریکا استازي رابرت فورد د سوریه د اپوزیسیون له مشران سره وکتل او هغوی وهڅول چې په دې خبرو کې ګډون وکړي، خو د اپوزیسیون غړي وویل چې په دې برخه کې اوس ژمنه نسي کولای. د سوریې د ملي ائتلاف اکثر غړي له دې سره مخالفت کوي چې د جنیوا په غونډه کې د بشر له اسد استازي برخه واخلي. د سوریې اپوزیسیون په انتقالي حکومت کې د بشر له اسد له هر راز برخه اخیستنې سره مخالفت کوي. دا وتر دې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تلفات تیر وړي د تیر کال اوړي په پرتله 80% زیاتو. د پاکستان د طالبانو د تحریک د نوی مشر په ارتباط مو د سیاسي چارو د وڅیړونکو سمی یوسف زی نظر اخیسته.
نور د طالبانو مشرتوب د قبایلی سیمو نوته لید او غواړي چې د غیر قبایلی سیمو طالب مشران د طالبانو په تحریک کې راڅرګند شي.
پر روان خبرونه کې به دا هم واوري چې په خیبر پښتونخوا کې افغان کډوالو غونډه وکړه او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې وغوښتل چې دوی غواړي پر راتلونکو انتخاباتو کې د افغانستان د رای حق واخلي.
من د انتخاباتو د مستقیم کمیسیون نه هیله کوم چې په پاکستان کې چې کوم ماجرین پراته دي دوی ته د رای حق ورکړي.
د ازادي او اوریدونکو په اونیس پروګرام کې ساتو په شخصي شوی پیغامونه لرو او د دې ترڅنګ د کندهار ښار د برېښنا پرستون سي شهیدلی یو.
موږ اوس شپږ میگاوات انرژي موجود لرو. د کندهار ښار چې مکمل روشانه سي یو سلولس میگاوات انرژي ته ضرورت لري.
د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه یو راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې د روان کال په ترڅ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات راغونډ شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو افغان امنیتي ځواکونو شمیر چې په تیر وړي کې له طالبانو سره په جګړې کې وژل شوي دي د تیر کال وړي په پرتله 80% زیات دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو سربیره د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د ملي پوځ ځواکونه سره لدی چې د ناټو ځواکونو د جګړې د لومړی کرښې وتلی دي دا ورتیا لري چې د تیرو دولسو کلونو په ترڅ کې چې هغه مثبت کارونه په افغانستان کې شوي دي د هغو ساتنه وکړي. د امریکا دفاع وزارت همدارس خبرداري ورکړ چې د 2014 کال تر پای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته ک بیا هم نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو ملاتړ ونه کړي دغه ځواکونه بل خطر سره مخامخ شي. د امریکا دفاع وزارت زیاتوي چې د روان کال له اپریل میاشتې تر سپتمبر پورې د امریکایي ځواکونو او د هغوی د متحدانو نظامي تلفات 60% کې راکم شوي دي. دا راپور په داس وخت کې خبرېږي چې تمه د راتلونکي اونۍ په کابل کې مشورتي لویه جرګه جوړه شي او په دې جرګې کې د کابل او واشنګټن ترمنځ پر امنیتي او دفاعي تړون خبرې وشي. که چېرته لویه جرګه او تر هغه وروسته د افغانستان ملي شورا موافقه وکړي چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون وشي، نو امریکا به تر 2014 کال وروسته له افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې د طالبانو په اړه ویل شوی دی چې هغوی تیر اوړی هم د تیرو درو کلونو په څیر خپلو هڅو ته دوام ورکړ او په لرې پرتو سیمو کې خپل نفوذ وساته چې بیا یې له دې ځایونو پر ښاري سیمو د بریدونو هڅې وکړې. که څه هم د امریکا له اټکل سره سم په افغانستان کې د القاعده غړي اوس خورا لږ دي، خو د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې ویل شوی دی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د القاعده په لسګونو کسان د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې په افغانستان کې وژل شوي دي. په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې پر طالبانو او نورو ترورستانو د نه موافقیت یو اصلي راز د پاکستان په خاوره کې د پناه ځایونو دی چې دوی هلته تښتي او پناه وړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په ملي شورا کې د زابل د خلکو استازي وایي که چیرته امنیت ښه نشي د سیمې لوی اکثریت به په انتخاباتو کې له برخه اخیستلو محروم شي. د زابل مرکز کلات ته نږدې پرون د ماین په چاودنه کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 8 تنه ووژل شول. د افغانستان د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلی د دې پیښې ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل چې زیات خلک د بې امنۍ په خاطر په انتخاباتو کې ګډون نشي کولی. فرشتي جلالزی له سناتور زابلی سره مرکه کړې او په پیل کې د زابل د امنیتي وضعیت د څرنګوالي او د خلکو د اندېښنو پوښتنه ترې کړې. ښاغلی زابلی وویل
زابل د پاکستان سره سرحد لري، یو دریمه درجه ولایت بې سوادي کچه ډېره ده، د خلکو اقتصادي وضعیت بېخي خراب دی، د ایسای تاثیرات په غزه کې په سرحدي مناطقو کې بېخي ډېر دي. د مرکزي حکومت په دغه تقریبا 150 کلو کې یو توجه هم نه ده ورته شوې. ټوله اداره کې موږ نه یو والي نه یو قومندان لرو، په همدې خاطر هم دا خلک ډېر مایوس. د بلې خوا چې خلته د مخالفینو مشتک طالبان ورته وایي، د هغو نفوس بېخي ډېر دی، ځکه دا منطقه یو مذهبي منطقه ده، یو قبیلوي منطقه ده، یو وروسته پاتې منطقه ده. د هغو تر تاثیر لاندې نسبت دولت سیم نه دي ورته کړي، د دولت څخه ډېر لږ سره اوس په داسې حالاتو کې مخالفین نه غواړي چې دولت راشي په کلیو کې دې وګرځي آزاد. په دغو شپو ورځو کې بیا دولت غواړي چې د کابل د کندهار د لوی لارې امنیت د پولیسو د پوستو په واسطه ونیسي. همدغه عملیات ډېر شدید روان دي، نو مخالفین هم غواړي چې د دولت د پرمختګ د مخه ونیسي. بعضې منګزارانې کړي دي، د هغو قرباني همدغه زموږ وطندار دي چې ملت بېچاره ټوکر ټوکر شو.
دغه د دوشنبې تر ورځې پورې د کارتونو د اخیستو سیارې ډلې ګرځي. آیا ستاسې ولس دا زمینه لري چې دوی ولاړ شي او کارتونه واخلي؟
یو ملت د شپې د فرخه یو حکومت قرباني او د ورځې د خاص خپل حکومت قربان د ورځې به موږ غوښتل تاسو کار په خپل شپې او الکو د خدای پر سپین میدان باندې د مخالفینو خلکو ارس ور باندې کول یا کوم څه دې پرې کولې. او هغه بشاره د زابل یو مظلوم دا فکر هم کوي چې زه په څه خاطر باندې دا کار په دونه غټ قیمت باندې واخم. د ورځې ما سړي ته مس کولای امنیت نشته تلای، ما خواستو ته ما اساسي ضرورتو ته په دغه کار کې جواب نه درکړي، زه نو کار په چی باندې واخم. یو هغه زابلیان چې هغه په اوداسي ولسوالۍ کې دي چې زابل ته مزدیری یا په خپل زابل مرکز کې دي، هغه تر امنیتي چتر لاندې هغه پارسرت هغه ټول کارتون اخیستي دي، انتخابات آماده دي. ولې داسې په کلیو باندو کې موږ وینو، په لرې ولسوالیو کې وینو، د هغو د انتخاباتو نه امکانات شته او نه که موږ ووایو هلته به انتخابات کېږي، دا موږ درواغ وایو، دا به د خلکو په سترګو کې په موږ خاري ورسوو او موږ نه غواړو خپل خلک خطا کړو.
نو زابلی صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل چې ستاسو ولس د خدای په سپین میدان پروت دی، نو که زابل په انتخاباتو کې لرې پروتو سیمو خلک ګډون ونه کړي، تاسو د انتخاباتو د پروسې په باره کې څه نظر لري؟ د جمهوری ریاست د ولایتي شوراګانو
د زابل په ولایت کې موږ دوه ولسوالۍ چې هغه د شاجي او د شاشپا ولسوالۍ دي، غټې ولسوالۍ دي، پر نفوس ولسوالۍ دي. هغه په لویه لاره باندې د کابل کندهار تر لاره باندې پرتی دي، د خلکو امنیت تقریبا ښه دی، انتخابات راتللی شي. نورې ولسوالۍ چې مو د مرکز څخه لري دي په هغه کې سر پرنامه باندې انتخابات کیږي پر انتخاب آلته ولسوالۍ ده د پوستې په شکل باندې ده تقریبا د خلکو ارتباطات د دولت سره قطع دي په ډېر سمبولیک شکل باندې هلته دا څو انتخابات شوي دي نفر ور سي امنیتي نیولې هغه صدخان یا کش راسي او یا په درغري باندې زده کړي په زابل کې یو په مرکز کې او یا په درو څلورو ولسوالۍ کې ممکن تر اندازې مثبت خلک زو ته شي کې هلته امنیت شته خلک راضي په ډېر علاقه باندې ولې په نور شپږ ولسوالۍ کې موږ له روغ داسې انتخابات د قانون مطابق خلک پکې اشتراک وکړي واقعا راوځي خوندي ورونه هغه انتخابات کې کېدلی نه شي هغه خلک ولسوالۍ سره قطع روابط دي هلته به که موږ وایو چې انتخابات کېږي دا به موږ درواغ وي.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي زلمي زابلي په خپل ولایت کې راتلونکو انتخاباتو ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل د بیامنیو له امله ګرانه ده چې په انتخاباتو کې د لری پرتو سیمو خلک برخه واخلي. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې میشتو افغان کډوالو غونډه کړې ده او د انتخاباتو له خپلواک کمیسونه یې غوښتي دي چې دوی غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې رایه ورکړي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
امریکایي پوځانو تیره اونۍ په ډیر ویاړ سره دا خبره وکړه چې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستان د طالبانو د تحریک مشر حکیم الله مسعود ووشه. د دغو الوتکو بریدونه پر قبایلي سیمو ډیر وي او تیره میاشت اسلام آباد څرګنده کړه چې د دې بریدونو 15 پسلو کې قربانیان ملکیان دي. خو د افغانستان خواته هم بی پیلوټ الوتکې حملې کوي او په کونړ کې بریدونه لږ ډیر وي. د کونړ په غرنیو سیمو کې یو شمېر ملکیان شکایت لري چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونو دوی له کاره ایستلي او په کورنیو کې یو ډول ویره خپره کړې. روحله انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، د دغو الوتکو بریدونه دومره ډیر دي چې خلک داسې شکایتونه لري؟
شیبر صاحب، د تیرو نږدې دوو کلونو را په دې خوا د کونړ په غرنیو سیمو چې په هغې چپه دره ده، ماڼوګې ولسوالۍ ده، د وټپور ولسوالۍ ده، او همدارنګه د شیګل او مرورې څه سیمې دي چې په دې کې خلک وایي چې همیشه دغه تیاری ګرځېږي او د دوی ماشومان او زنانه ټولې د خوبونو نه ویستلي دي او همدارنګه ماشومان مکتبونو ته نشي تللی، خلک خپل کار ته نشي وتلی. دغه سیمې چې دی دته زیات موټروانان زړه نه خکوي چې لاړ شي، ځکه چې دوه درې میاشتې وړاندې په د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر کې په یو موټر باندې برید وشو او په هغې کې شاوخوا 10 کسان چې د خلکو په وینا ټول ولسي وګړي وو، ماشومان وو، زنانه وو، پکې هغه ټول ووژل شو. نو هغه دوه ډریوران پکې وو، یو د مخکینی د یو بل موټر هغه دلته ودرول او دا ته کور ته دغه دوه ډریوران هم پکې وژل شو. نو په همدې اساس باندې خلک سره ډېره ویره پیدا شوې ده چې داسې نه چې که زه موټر ویسم په ما به هم برید وشي یا یو څوک د کور نه راووځي په هغې به هم برید وشي. بلې،
تاسو وویل چې ماشومان هم له خوبه اوسي، څرنګه دی بی پیلوټ الوتکو خو اواز دومره ډېر نه وي، ډېر کله خلک وایي چې غږ ډېر ټیټ وي او ډېر کم وي؟
دا خلک وایي چې ټوله شپه ورځ باندې هلته ګرځي، کېدی شي هلته به ټیټې ګرځېږي، ځکه دوی هغه کې خو ویره ورسره د خلکو سره ډېره ویره ده. ما چې کوم خلکو سره خبرې کړي دي وایي چې اکثره خلکو ذهني مشکلات پیدا کړي دي چې عصبي تکلیفونه ورته پیدا کړي چې اوس په زما په کور باندې حمله کېږي یا به اوس په دغه سیمه باندې که زه د کور نه ووځم چوپانان دي، وایي چوپانۍ پسې نشي تللی، مالونو سرولو پسې نشي تللی. ډېر زیات وایي خلک په تکلیف کړي دي او څوک د کور نه په ډاډه زړه نشي راوتلی. شي
برکه، امنیتي چارواکي څه وایي چې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه څومره موثر دي؟
شیبر صاحب، امنیتی چارواکي دا وایي چې دغه بریدونه چې دي دا ډېر مهم دي، ځکه چې په دې تیرو نږدې دوو کالو کې ډېر مهم وسلوال طالبان خارجي او داخلي له منځه وړي دي او د دوی په امنیتي حالاتو کې د دغه بریدونو سره ډېر خواله راغلی دی. ما د کونړ امنیت قومندان سره خبرې وکړلې، هغه وایي چې دا ډېر مفید دي زموږ لپاره، که څه هم چې یو شمېر سیمو کې به ځینې خلکو ته هغوی وایي چې په دغه یوازې په د ګمبیر په سیمه کې په دغه موټر باندې چې کوم برید شو په دې کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، نو په یو برید کې هم وایي چې دغه ولسي خلک پکې نه دي ژوبل شوي.
تاسو څه نظر لرئ څرنګه، یعنی د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو وروسته د کونړ په امنیت کې څه تغییر راغلی دی؟
نو شیبر صاحب دا خو ښکاره خبره چې موږ نور خلکو سره خبرې کوو، هغه موی چې دغه بریدونو سره امنیت ډیر ښه شوی دی. اوس په کونړ کې د سلفي طالبانو مهم قومندان جی دوران تیره میاشت په همدغسې یو برید کې سره د خپل ورور وژل شو. همدارنګه یو عرب چې حکومتي چارواکی و ابوظهیر په نوم باندې، هغه هم په دغه برید کې ووژل شو. نور ډیر مهم مهم کسان چې خارجي او داخلي پکې وو د وژل شوي دي، او خلک او حکومتي چارواکي همدا وایي چې هغوی اوس د وسلې سره نشي ګرځېدلی. نو امنیت ځکه ښه شوی دی، ګروپ ګروپ دوه دوه کسان هم نشي ګرځېدلی دې تیارو د لاسه، نو امنیت ورسره ښه شوی دی.
بله انوري صاحب مننه. و موردل د ازادي راډیو له خبریاله چې په کونړ کې د بي پیلوټ الوتکو بریدونه زیات شوي دي او خلک هم ورسره اندېښمن شوي دي، ځکه چې خلک ویره لري چې کېدای شي بي پیلوټ الوتکې په ولسي خلکو باندې برید وکړي. د دغو بریدونو په ترڅ کې تیره اونۍ، البته تیره پرون جمعه نه، هغه بله جمعه په پاکستان کې د طالبانو د تحریک مشر حکیم الله مسعود ووژل شو. د پاکستان حکومت غوښتل چې له حکیم الله مسعود سره د روغې جوړې خبرې یو ورځ مخکې تر دې وروسته تر دې پیل کړي، خو د حکومت کسان مخکې تر دې چې د خبرو لپاره وزیرستان ته ولاړ شي د امریکا بي پیلوټ الوتکو هغه ووژه. اوس د هغه په ځای ملا فضل الله ټاکل شوی دی، او له ده سره د اسلام آباد د سولې خبرې څومره امکان لري؟ خپل ملا فضل الله ویلی دی چې له پاکستان سره د سولې خبرې نه کوي، او پرونی په یو بیان کې وویل چې د حکیم الله مسعود د غچ اخیستلو لپاره به په پاکستان کې بریدونه وکړي، حتی په پنجاب کې به هم دا بریدونه وکړي. فرشته نگا د سیاسي چارو له څېړونکي سمی سوزي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې له اسلام آباد سره به اوس د سولې خبرې څومره امکان ولري چې فضل الله د طالبانو د تحریک مشر په پاکستان کې ټاکل شوی دی. شغلی یوسفزی وویل
زما په خیال چونکې دا وخت د طالبانو یو ستر مشر حکیم الله مسعود وژل شوی ده، او دوی یو ډول خورا احساساتي دي، او د جګړې او د نور فشار او د غچ اخیستلو خبرې کوي. خو زما په خیال د یو څه وخت په تېرېدو سره به دوی وروسته بیا په دې فکر وکړي چې هم د طالبانو د حکومت سره، د پاکستان له حکومت سره د خبرو اترو لپاره بیا هم د خبرو اترو لپاره تمایل په آینده کې وښيي. یعنی د دې نوي مشر ټاکل کېدل او د حکیم الله وژل کېدل، د دې معنا دا نه ده چې د طالبانو او د پاکستاني حکومت ترمنځ د مذاکراتو ټول امکانات لمنځه تللي دي.
دا څه ویل کیږي چې ملا فضل الله په خپل د مذاکراتو ډیر مخالف پاتې شوی دا په داسې یو حال کې بیا د مذاکرات څنګه ممکن دي؟
اوس پورې خو ملا فضل الله په داسې یو موقف کې نو چې هغه د مذاکراتو نه انکار وکړي. خدا هم حقیقت ته چې کله د سوات ونیولو، او فضل الله او د نوموړي طالبان لومړي خلک وو چې د صوبا سرحد له حکومت سره مذاکرات پیل کړل، او دا مذاکرات د ډېر وخت لپاره دوام وکړلو. فضل الله نسبت نورو طالبانو ته نرمي ښودلې ده، او د پاکستان له حکومت سره مذاکرات کړي وو او خبرو ته کېنستلي وو، خو بیا دا خبرې ناکامې شولې او د پاکستان پوځ په سوات کې عملیات وکړو.
ملا فضل الله په خپل د سواد اوسیدونکو دی، او د پاکستان حکومت د دا لمخې اوس په کونړ او نورستان کې اوسېږي. آیا هغه کولی شي چې د طالبانو ټول دلو مشري وکړي؟ اوس
د طالبانو وروستۍ غونډې دا ښکاري چې دوی ډېر په سوچ سره یو فیصله کړې ده، او دا وخت په طالبانو کې تر ټولو د لوړې رتبې شخصیت چې ورته ویلې شو هغه ملا فضل الله ده. هغه یو داسې شخصیت ده چې په علمي لحاظ باندې په دې نورو طالبانو باندې امتیاز لري، مذهبي زده کړې زیاتې دي، او په ځینو سیمو کې شاید خلک ورته احترام هم ولري، او د طالبانو دننه هم د علم په لحاظ باندې او د عمر په لحاظ باندې د احترام په نظر کتل کیږي. نو زما په خیال دا ښکاري چې نور په د طالبانو مشرتوب د قبایلي سیمو نه وتلی ده، او دوی غواړي چې د غیر قبایلي سیمو طالب مشران د طالبانو په تحریک کې راڅرګند شي. د دې به یو اثر دا وشي چې په سوات کې به یو ځل بیا طالبان رافعال شي.
ملا فضل الله افغان طالبانو سره څنګه اړیکې درلودل پخوا، او اوس خپل اړیکې څنګه به وساتي ستاسو په نظر؟
په پخوا کې په سوات کې طالبان نه اوسېدل، او نه هم هلته مراکز افغاني طالبان هلته مراکز لرل. پخوا د فضل الله او د طالبانو ترمنځ دومره خوږې اړیکې نه وې، او هغه عمل دا و چې اکثر افغان طالبان په هغه سیمو کې ژوند کوي، په هغه سیمو کې مراکز لري، کوم چې د قبایلي سیمې دي یا د وزیرو د مسعودو سیمې دي. خدا چې ویل کېږي چې نوموړی دا وخت په افغانستان کې دی، نو ظاهره خبره ده په تیرو څو کلونو کې هغه د افغان طالبانو سره هم اړیکې جوړې کړې دي، خو یو شمېر افغان طالبان هغه ته د یو اختلافات نظري اختلافات لري. افغان یو شمېر افغان طالبان چونکه افغاني طالبان د حنفي مذهب پیروان دي، او داسې ویل کېږي چې دوی ملا فضل الله چې کوم ده هغه د پنجپیر مسلک یا د اهل حدیث مسلک ته نږدې شخصیت ده.
سمی یوسفزی وویل د پاکستان د تحریک د مشر په توګه د ملا فضل الله له ټاکلو سره به د طالبانو فعالیتونه په پاکستان کې په قبایلو کې محدود پاتې نشي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جانقه علي کوزای کتنه ورته کوي.
انګلستان چاپ ډیلی ټلیګراف ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د بشري حقونو د هغې ډلې د غوښتنو په اړه مضمون خپور کړی چې غواړي متحده ایالات باید په افغانستان کې د امریکایي عسکرو لخوا د افغانانو د وژنو په اړه څېړنه وکړي. ورسپانې لیکي د بشري حقونو د څارنې سازمان غواړي چې په میدان وردګ ولایت کې د 300 افغانانو د وژل کېدو په اړه زیات تحقیقات وشي. ورسپانې د بشري حقونو د څارنې سازمان د تروریزم ضد چارو د څېړنې د څانګې د سلاکار اندري پراسو خبره راخوځه چې وایي د نرخ ولسوالۍ پیښه باید په جدي، بے طرفانه او شفاف ډول وڅیړل شي. په نر خلاص ولای کې هغه مهال د امریکایي ځواکونو اړې تنګ دي، د لسو کسانو د مړو ځنې برخې مندل شوې وي، او امریکایي چارواکو داسې خودل چې په سیمه کې هیڅ جنایت نه ده شوی. ډیلی ټلیګراف لیکي د بشري حقوقو د څارنې سازمان د تازه ترلاسه کړو معلوماتو پر اساس ویلي چې جنایت شوی، او د امریکا متحده ایالات باید معلومه کړي چې څه شوی او عاملان یې څوک دي. ورسپانه وړاندې لیکي د دې ډول خبرونو د خپرېدو وخت ډیر حساس دی، او د امریکا لپاره به یو ډول خواشینی هم پیدا کړي، او دا ځکه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون خبرې روانې دي، او په دې تړون کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د حضور مسله هم مطرح ده. یور ایشا ویو خبرونه په وروستۍ ګڼه کې لیکي چې پاکستان یو ځل بیا ګواښ کړی چې په افغانستان کې ډیری ناتو ځواکونو ته به اکمالاتي لار بنده کړي. خبرونه په دې اړه د ځینو پاکستانی سیاستوالو څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي د دوی ګواښونه په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو په خبرګون کې دي چې په وروستي برید کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود ووژل شو. خبرونه لیکي تر هغې چې د پاکستان پوځ او استخباراتو له دغې غوښتنې څخه ملاتړ نه وي کړی، په افغانستان کې ډیری ناتو ځواکونو ته اکمالاتي لار ممکن بنده نه شي، او د معلوماتو له مخې د پاکستان پوځ که څه هم چې په ظاهر کې څه نه وایي، خو د حکیم الله مسعود په مړینې ډیر خواشینی هم نه دی. یور ایشا ویو خبرونه لیکي د پاکستان د پوز ویان جنرال اطهر عباس چې د دې هیواد د پوز له نوي قومندان سره نږدې اړیکې لري، تیره میاشتې په یو ټلویزیوني بیان کې په حکیم الله مسعود باندې د حملې ملاتړ کړی و. خبرونه لیکي په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو ته د اکمالاتي لارې بندېدل به په دې هیواد کې د امریکا مالي لګښتونه څو برابره زیات کړي، او له همدې امله ده چې د امریکا د پوز د لوجستیک چارواکي د پاکستان وضع له نږدې څاري.
د بریتانیا پوځي محکمې پرون د دې هیواد یو عسکر په افغانستان کې د یو ناپیژندل شوي وسلوال زخمي په قتل محاکمه کړ. د دې محکمې په اړه رویټرز اژانس راپور لري چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
رویټرز خبري اژانس وایي د بریتانیا د ولچر سیمې په پوځي محکمه کې د پېښې ټول جزئیات قاضي ته وړاندې سول. ویل سوي چې په هلمند کې د غزمې پر عسکرو د وسلوالو تر وی حمله ورسته د سمندري ځواکونو د خورځابت یو ناپیژندل سوی وسلوال چې د اپاچی هلیکوپټرو په ډزو کې زخمی سوی وو وژلې دی. د بریتانیا د شاهي سمندري یا مرین ځواکونو مجرم پیژندل سوی خورځابت پر دې زخمی وسلوال د ډیر نږدې واټان څخه د توپانچې ډزې کړې دي. دا صحنه د یو بل بریتانوي عسکر په پوځي خولۍ کې کمرې ثبت کړې وه، او فلم یې د پنجشنبه په ورځ د محکمې په خونه کې ولیدل شو. رویټرز وای د محکمې قاضي ورسته حکم وکړ چې دغه فلم د خبرېدو مخنیوي وسی ترڅو د قاضي په وینا د دې ویډیو څخه د تبلیغاتو لپاره منفي استفاده ونسی. د رویټرز خبري اژانس په وینا په ویډیو کې د سمندري قواو د دې عسكر ژغ اوریدل کیږي چې پر زخمی وسلوال تر ډزو ورسته ویلي دوستانو معلومه ده چې دغه سړی به هیڅ چیرته هم راڅخولار نسی. د بریتانوي خورځابت بیا ورسته وای ما یوازې د جنیوا کنوانسیون مات کړی دی. محکمې ته هغه یاداشت هم د ثبوت په توګه وړاندې سو چې د پېښې په ځای کې دریم عسکر لیکلی و. د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو د عمومي قمندانۍ مرستیال ډګرمن بلدان هم ویلي د دې زخمي وسلوال افغان اوژل یو ویرونکي او ټکان ورکوونکي تیروتنه ده. د برېټانیا د دفاع وزارت خبر پاڼه د ډګرمن بلدان هم په حواله وایي دا پېښه باید نوای سوي او هیڅکله باید تکرار نشي. دغه درې برېټانوي عسکر چې دوه ته یې محکمې وروسته برات ورکړ په 2012 میلادي کال کې نیول سوي وو او محاکمه یې په اګست کې پیل سوه. د برېټانیې د شاهي سمندري ځواکونو مجرم پیژندل سوی خورزابط چې د ای په نوم بلل کیږي شاهي په ابدي قید محکوم سي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ باندې لالارې زموږ سم فیسبوک ته ورشي او خپل نظریات د دې پروګرام او د ازادي رادیو د نورو پروګرامونو په ارتباط له موږ سره شریک کړي. اته بجې او 10 دقیقې د لنډ خبرونو له نجيبې زمان څخه ور
د روسیې، چین او هند بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان پر حالاتو د خبرو لپاره غونډه وکړي. په دې غونډه کې د ایران د چملانجې او سوریې په څیر پر نورو نړیوالو مسایلو هم غور وشي. د شوزو په چارو کې د امریکا غیر مقیمه سفیره کاترین راسل نن خپل دوه ورځنی سفر له افغانستانه پیلوي. هغه به په دې سفر کې د افغان شوزو او نجونو سره د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. په ملي شورا کې د زابل استازي زلمی زابل ایوایي ک چې د امنیت شنسي د دې ولایت لوی اکثریت به د انتخابات په پروسه کې د برخه اخیستلو محروم پاتې سي. د ایران د چمې پروګرام په برخه کې د نړیوالو دندې شنو راکمیدو خبرې اترې نن درې مې ورځ ته وغځېدې. د فلیپین د حکومت یو چارواکي ویل د هیان پنن طوفان په دغه هیواد کې لشت لږ سلطنه وجلې د خلکو کورونه وران کړي. د ممزکی شوې دوه سبب سوي او سیلونه به ولیدي. او د سوریې د اپوزیشن ډله به ټاکل سوي چې نن د دوه ساعتونو لپاره په استانبول کې غونډه وکړي څو دا مسأله وڅېړي چې د سولې په نړیوال خبرو کې برخه واخلي که وانه خلي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام پروانه خبرونه کې وړاندې خبرو. په دې پروګرام کې د کندهار شهر د برېښنا پرستونسي د دې شهر د برېښنا رئیس سره شخیدلی او پکې ساسو په شخص شوی پیغامونه هم خبرو. خو د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط یو مطلب په خیبر پښتونخوا کې میشتو افغان کډوالو د وی غونډې په ترڅ کې له افغان دولت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې دوی ته په خیبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې د افغانستان د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکولو حق ورکړي. په دې اړه په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د یو شمیر مشانو د غونډې راپور د سبیح الله شفق پورا پور کې.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو افغان کمپونو مشرانو د جمعې پورز د پیښور په حیات آباد کې د وی غونډې په ترڅ کې افغان دولت او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې دوی ته په خیبر پختونخوا کې د افغانستان پولیس مشري زو ټاکنو کې درایې چونې اسانتیا برابر کړي سو دوی هم د خپل خوخي کاندید ترایې ورکړي. دغه غونډې ته چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا په نوښت جوړ شوې وه د خیبر پختونخوا له بیلابیلو افغان کمپونو او خاري سیمو څخه ډېر شمېر افغان کډوال راغلي وو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا وایند امان الله نصرت ازادي رادیو ته ویل
په پاکستان کې د افغان مهاجرینو متحده عالی شورا د افغانستان د دولت نه پکلک غواړي چې راتلونکو ولسمشرینو ټاکنو کې افغاني مهاجرینو ته رایه ورکولو حق ورکړي. ځکه دا د اساسي قانون له مخې د ټولو مهاجرینو حق دی. د افغانستان حکومت او نور اړوند ادارې باید د مهاجرینو په دغه حق حقوق باندې سترګې پټې نه کړي او که چېرته د افغانستان حکومت زموږ دغه غوښتنه رد کړي نو افغاني مهاجرین به کلک غبرګون ښکاره کړي.
د شورا د فرهنګي چارو مسؤل نجیب ننګیال وایي چې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه غیر عادلانه ده.
افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه پریکړه چې افغان کډوال ته وګړي په راتلونکو ټاکنو کې برخه نه ورکوي موږ یې په کلکه غندو او موږ به دغه فیصله په ټولو محکمو او سرنوالۍ کې ننګوو او همدارنګه د ملګرو ملتونو د انعامه او نورو حقوقي بنسټونو نه هیله کوو چې په کلکه د دغه غیر عادلانه فیصلې مخه ونیسي.
د غونډې یو تن ګډونوال سید عبدالله پاشا د ټاکنو پر کمیسیون نیوکه وکړه او وی ویل
موږ د انتخاباتو د مستقل کمیسیون نه هیله کوو چې په پاکستان کې چې کوم مهاجرین پراته دي دوی ته د رای حق ورکړي او دا د دوی مسلم حق دی ځکه چې دا قانون ورکړی دی ورته او که چېرته دوی شورای وزیران ته وړاندې کوو نو بیا د دې مستقل کمیسون مستقلیت څه شو.
د غونډې یو تن بل ګډونوال خلیل کریمی وایي که چیرې افغان کډوالو ته د رایې اچونې حق ورنکړل شي نو د هیواد یوه ستره برخه به د خپلې خوښې د ولسمشر له ټاکلو محرومه پاتې شي.
مهاجرینو ته که چېرته حق ورنکړل شي نو د هیواد یوه لویه برخه به له خپل ولسمشر ټاکلو څخه محروم پاتې شي. دوی همیشنۍ غوښتنه دا ده چې د خپل ولسمشر په ټاکنو کې برخه واخلي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال ادارې د سروې له مخې دا مال د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1,00,000 رجستر شوي افغان کډوالو سیږي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام سالی محمد سالی چمتو کړی دی وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې اول ستاسو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې تاسو پکې د ټلیفوني شبکو د غیر منظم فعالیت او یا هم نیمګړی پوشش پاړه پکې خبرې کړې دي. بیا د کندهار د برېښنا شرکت د رئیس د مرکه دویمه برخه خبرو چې په دې ولایت کې د برېښنا یا برق د پرچاوي پرستونزو خبرې کوي. ستاسو ګڼو ټلیفوني پیغامونه هم په دې پروګرام کې خبرو چې د افغانستان پاړه مو د پاکستان د دریز پاړه پکې خبرې کړې. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پیل کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د اوریدونکو هغه رسیدلي ټلیفوني پیغامونه خبرو چې دوی پکې په خپلو سیمو کې د ټلیفوني شبکو لنیمګړی فعالیت او یا هم نه فعالیت څخه شکایت کړی دی.
زه ملت هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ خبره کوم چې د ازادي دغه زموږ خدیان ونه په درنه نه ستوګه کار کوي. په بجو څخه فعالیت لري. بیا د ولس بجو پر ورو د زموږ خدیان د مخابرات وزارت زموږ پیغام ورسیږي او زموږ خدیان معنا په سی توګه فعال شي. دا ورو د کار نه کوي چې الهي مدد څنګه نه ستوګه کار کوي. هغه کار وظیفه په سمه توګه نه اجرا کوي.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت بند کجکی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د مخابراتو د وزارت څخه دا هیله او ارزو ده چې د کجکی په ولسوالۍ کې بالکل اسن کار نه کوي. بس والسلام. خدای تامان. زه د هلمند ولایت بند کجکی د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه په کجکی کې د ټلیفون خدیا ولایي دی ورور انتن په ټلیفون کې خو بس کار نه کوي. والسلام.
اسلام احمد جان بجن من دلا تکي کې د ولسوالۍ د شرکت تماس کړم. موږ د کجکی په ولسوالۍ کې هیڅ ټلیفون نه شبکې سره نه لري. موږ د لوړ کوم مقامات څخه دا خبره لري. موږ د کجکی ولسوالۍ د ټلیفون شبکې په حال کې هیڅ یا رښتینی یا د شبکې خو لري ته په حال کې هیڅ شبکې نه کوي. الله فرمایي. حکمت خاصی که مثلا به هلمند ولایت که دیگه دو لسوالی به شرط تماسی هم از ما به هلمند ولایت دنبول مکامات و به خصوص که دیگه دو لسوالی دنبول مکامات خدا سیره ده چه ملک فوق که دیگه دو لسوالی که هیچ تلفنی شبکه کار میکنه ملک تلفنی شبکه په حاله کې او د دې راډیو ته خدا هله کوټه پیغامونه نشته
زانی محمد مینوال د هلمند ولایت د سنگین ولسوالی څخه خدای دې وکړي چې زما دا پیغام نور مقامات ته ورسیږي زمانه دین دا شرط ہے کہ دا سنگین پولیس والے کی دا ہلمند ولایت دا سنگین پولیس والے کی دا تلیفونی شبکی خراب ہے جسے اس کار نہ کرے پٹرول سنگین کی یو دا افغان ڈی سی ایم سی او کمشنا کا خاندہ والا ہے کہ آغا صرف دا سنگین پا مرکز یعنی بازار کی کار کرنے نو خارج دا بازار نہ کار نہ کرنے نظمہ دا بڑا مقامات نو داہل ہے چی منگ تا دا تلیفونی شبکی پا لکی چی منگ پا وقت بنیو کولشیو پلو دوستان دو سرا خبر او آوال یا واخلو
سلام علیکم نصیب الله خالقی در روزگاه ولایت د حکیزاد ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کار شوی یم ما د حکیزاد ولسوالۍ کې یو لوی ستونزه د افغان ګیسن د شرکت اړیکه ونکو په دواره کې
اوریدونکو د ټلیفوني شبکو پر ستونزو خبرې کولې د ازادي او اوردونکو پروګرام ته غوښیست په تیر پروګرام کې مو په کندهار کې د برېښنا د پرچاوي او نامنظموالي په اړه د برېښنا شرکت له رئیس سره مرکه درلوده چې د دې مرکه اوله برخه په تیر پروګرام کې خبره شوه له انجنیر محمد رسول سره د مرکه دویمه برخه دلته خبرو دغه مرکه ورسره محمد صادق رښتینی کړی ده
په مجموع کې کجکی څونه برېښنا تولیدوي او دغه اندازه چې وسلوال طالبان محصول ترلاسه کړي دا څونه ده
د کجکی فابریکا د کجکی آبی فابریکا د کجکی د برېښنا فابریکا مجموعاً 2.5 میگاواټ چې 2.0 کیلوواټ کیږي دغمره برېښنا تولیدوي چې د دې جملې څخه 12 میگاواټ حالت د کجکی مساقله او زمینداور ساحه برق اخلي او خپل سربند یعنی د برق سربند چې دا برق اخلي په مجموع کې متباقي 6 میگاواټ په اندازه چې کله کله کومج الته اعظمي تولید ولرو تر 22 میگاواټ پورې 22 میگاواټ انرژي و کندهار لشکرګه او سنگین ته انتقالیږي چې 3 میگاواټ یې سنگین اخلي و میگاواټ یې لشکرګه اخلي او 12 میگاواټ یې کندهار د برېښنا اخلي جمعاً 22 میگاواټ کیږي نو متباقي 10 میگاواټ حالت د کجکی د دسګه شاوخوا هغه صحیح چې حالت استفاده ځینې کې د مساقله ولسوالي د کجکی ولسوالي د استفاده ځینې
نو څو سواله د وسوال طالبان
10 میگاواټ د طالبان په ساحه کې د کجکی مساقله په ساحه کې او د 2 میگاواټ دلته د سنگین په ساحه کې هم د سنگین د ولسوالي د مرکز څخه سیوا شاوخوا اطرافي صحیح چي دي په هغه ساحو کې چې 2 میگاواټ مصرفي ځای هم ولت چارو اکل ته ورسي
په کندهار شهر کې د هغه برېښنا چې د ډیزلي ماشينان څخه ترلاسه کیږي تاسو یې دا ونه وکړي چې 10 میگاواټ د شهر په ختیځ سیمه شورندام کې او 10 میگاواټ د شهر په لویدیځ برخه کې ترلاسه کیږي دا برېښنا هم زیاتره مهال د تیلو د قرارداد د نکېدو په وجه یا د تیل د خلاصېدو په وجه نه وي اوس دغه تیلو قرارداد وضعیت څه ډول دی او داسې ویل کېږي چې په دې وروستیو میاشتو کې یا څو میاشتو وروسته دغه قرارداد یا په مجموع کې دغه ډیزلي ماشینان تاسو ته سپارل کېږي د دې د تیلو د پاره مو څه امکانات برابر کړي
بلې د باغ پل دسکا او د شوراندام دسکا د خارجان تمویلي خارجان چلانوي او خارجان تیل ورته تهیه کوي او دا تقریبا چې یو تخنیکي عارضه نه وي څلوي ساعته چلانه دي په دې کې انقطاع نه درغلي صرف دا چې کچیر دلته لین خراب وو یا په لین کې اصلاحاتي کار شروع وو په صورت کې بنو تبن برېښنا قطع کیږي کني نور دغه دوه سټېشنو خبر متواتر چلانه دي مسلسل چلانه دي تاسو چې مهرباني وکړله د تیلو یا د نبودن په خاطر باندې د سګاوي پرچاویږي هغه په برېښنا کوټ کې ډیزل د سګا ده د برېښنا کوټ ډیزل د سګا چې جوړه شوی ده 10 میگاواټ ده هغه 10 میگاواټ کچيري د کجکی پر لاین باندې کار شروع سو یا په کجکی کې کوم عارضه و د کجکی د برق ایواز مرد د ډیزل چلانو نو د دې ډیزل جنریټرو د پاره چې په برېښنا کوټ کې دي د دې تیل از موږ برېښنا شرکت تهیه کوي دا چې برېښنا شرکت خپل د توانه سره هرڅه تناسب چې باید وسی هغه کړی دي، ولې خو زیاتره په پراخه پیمانه تیل مشته نه دی رسیدلی. په هغه سی پیمانه تیل چې موږ د دستګاوي وچلولای شو او د برېښنا کوټ هغه دستګاه چې د کجکی د لین ایواز ده هغه موږ وچلولای شو، مسلسله یې وچلولای شو. کچیری موږ ډیر چانس موږ سره یاري وکړه، موږ د اختر په ورځو کې صرف دولس دولس ساعته د یا لس لس ساعته موږ د اختر په ورځو کې و خلکو ته د دستګاه چلولې ده، او اوس هم د نه تیلو څخه توقف ده. موږ درخواستونه لیږلي دي د برېښنا شرکت ته چې موږ ته تیل راته اکمال کړي. دا چې د برېښنا شرکت کې دوی توانایي نسته چې په دغه پیمانه تیل چې هغه دستګاه دا دستګاه څلوي ساعته وچلوي چې دغه تیل دي دوی مسلسل د کال سرمایه دوی ورته ولري، خو په ډیر کم پیمانه باندې موږ دا دستګاه چلوو. هغه هم د کجکی په واسطه
هغه دوا چې تاسو ته سپارل کیږي دا شارپ
دا د باغ پل او د شوراندام هغه دوا پلانټ دي چې اوسې خارجان ته ویلي خارجان یې
چلوي.
دا د دغه کال د دغه عیسوي کال د 2013 کال عیسوي کال په پای کې موږ ته سپارل کیږي.
د دې د کیلو
پر برابر اوس هم موږ د پاور شورا په نامه باندې غونډې ورته لرو چې په دې کې د برېښنا شرکت کارمندان او چارواکي د ولایت مقام او د ولایتي شورا غړي او هم د صنعت کاران او د یو سی ای ډی هغه کسان چې دوی هم په دې کې دخیل دي په دې کې باید نظر ولري، او هغه کمپنۍ چې دغه دستګاوي چلوي په نامه د آرمی کورپس یو ایس ای آرمی کورپس یا نظامی انجینری کمپنی دی د ټول په اشتراک موږ دا غونډه ورته لرو چې د 2013 کال ورسته چې افغانستان برېښنا شرکت د دستګاوي سپارل کیږي د تیلو تهیه او تدارکات به څنګه وي، خو تر اوسه هم فاینل سوی نه ده. فاینل سوی نه ده دا خبره او سم پر دې برابر باندې خبرې روانې دي.
په دې ورسته کې تاسو اراده کړیو چې د دالې پر بند به د برېښنا یو داسې توربین نصبوي چې هغه 100 میگاواټ برېښنا تولید کوي، دغه پلان ولې پاتې دی؟
محترمه دوست دا ښه پوښتنه ده، او دا پوښتنه د هر کنداري په ذهن کې ده. د دهلی بند و 50 کال په خوا جوړ شوې دي. د و 50 کال په خوا څخه بیا تر دا اوسه پوري هیڅ دا اراده نه وکړي چې دلته دي د برق جنریټران نصب کړي. کچيري بعضی چارواکو بعضی د برق د شبکې مسولینو پښتنه او غشتنه د خارجي کمپنیو د یو سی ای ډی او د دیو څخه کړي وو، د هغو جواب تر اوسه هم دغه دی چې دا بند یوازې د زراعت او د ابیاری بندي د برق د تولید بند نه دی. دا اوس هم په غزه کې تاسو اشاره ورته وکړه یو ماشين هغه ډیر ستاده صرف 70 کیلو واټه صرف د بند د مینټیننس د بند دی او د والونو خلاصي او تړیو د ورونایي او د روشنایي د پار 70 کیلو واټه کوچنی جنریټر هلته ورته ناسب دی. کوچنی جنریټر چې هغه اوس هم ناسب دی، دا هم اوس شاید تقویہ کی دوا چنده کی. خو دغه ایدیا یا دغه مفکوره چې د دهلی بند زموږ بهترین بند دی، د برق د انرژي د تولید لپاره ډیر مساعد بند دی، دا چې موږ په ټنو تیل د مثال په ډول موږ باید 150 ټنه تیل د شپې وسوځو په څلور ساعت کې وسوځو تر څو چې د باغی پل شوراندام او د برېښنا کوټ دا درې پلانټ موږ وچلو. هر پلانټ یا هر پاور سټېشن 50 ټنه په څلور ساعت کې د تیلو مصرف لري. نو موږ د دې ډیزلي بار ایوازي یا بدل د دهلی باندې انتخاب کړی دی. د ولایت مقام را سره موافق دی، صنعتکاران را سره موافق دی، ټول کنداريان را سره موافق دی. دا چې د یو سی ای ډی کمپنی چې بیرته موږ باید د دوی څخه کومک وغواړو، دغه د یو سی ای ډی کمپنی موافقه اوس ته وصله هم موږ نه د ترلاسه کړي چې هغه دار سره وکی کی چې بالکل دلته باید توربینونه ناسب سي. دستګاه چې هلته ناسب سي، آیا زموږ په برېښنا کوټ کې چې موږ دغه استعمال سوي جنریټران، ترانسفورمرونه، سویچ ګیرونه دالرو، دا باید موږ هلته ناسب کو خپل په امکاناتو، او که یو ملي تجار یا د برېښنا شرکت یا د یو سی ای ډی په کومک یا د برېښنا وزارت په کومک نوې دستګاه هلته باید ناسب سي.
که یو سی ای ډی ستاسو دا غوښتنه ونه منله
که یو سی ای ډی دا غوښتنه ومنل دا کار تر شکل لاندې راځي. بلې،
نور امکانات نسته
دا وکي سدي دا ونمنل دا اوس دستي هم په دهلي بند کې یو پروژه تر لاسلاند ده چې دهلي د بند والونه نوي کوي دهلی بند استحکامات مکمی او د پرچاوی او د دې استحکامات مکمی نو طبعا دوی پکې داخل دي دا چې داخل دي کچيري مور سره دا موضوع ونه مني امکان لري دا د ځند سره مخامخ کی یعنی یوازې زمور د دولت په امکاناتو په دې باندې بیا کېدای شي چې دا کار وطن دي
او د کجکی د بل توربین خبره کیدله هغه نسب سوي دي ک څو وخت نسبیر
د کجکی دریم نمبر توربین یا په اصل په شماره کې دوهم نمبر توربین دی خو دوه توربینونه لته نسب دي اول او دریم دا دوهم نمبر توربین دی دا په 2008 کال کې هغه اومده پارتونه هغه دبل غټ هیسه انتقال سوي دي لته په کجکی کې تیاری موجود دي خو دا دومره کلونه کار سره وزن دي د زندیدلو لتونه هم ډیر سره د اصلاح سره مبهم دي چې ولی وزن دي خو مهمه دا چې په دا اوس کې صلاحیت د نسب او صلاحیت د سرمایه گذاری او دا و برېښنا شرکت ته سپارل سوی دي دا نن چې موږ تاسو دا مجلس لرو دا نن هم یو ابتدایي کارونه ورته کیږي هغه کرینونه چې باید دا ماشین پورته کی خپل پر ځای نصب کی اخد دې ځای هغه ځای ته انتقال کی دا کرینونه وستر چس پلان دي چې ټیسټ کی او چې آیا دې کار قابلیت لري کنه لري خو وسه کار یو اندازه ګړندې سوی دي ولی عملاً د ماشین د نصب کار نه دی شروع سوی صرف مقدماتي کارونه اوس یو په بل پسې
د ورستی پښتنې په توګه کندهار په مجموع کې څونه برېښنا ته ضرورت لري او اوس موږ څونه لرو
موږ اوس شپږویشت میگاوات انرژي دا اوس چې موږ تاسو خبر لرو شپږویشت میگاوات انرژي موږ موجود لرو د کندهار ښار چې د مکمل چالان سي مکمل روشان سي یو سل لس میگاوات انرژي ته ضرورت لري
او دا ارمان به د خلکو څو خبرای شي یو سل لس میگاوات او په کومه طریقه باندې وي
د دې ارمان د پاره ډیر څه چانسونه موږ لرو خو یوازې دا چې لکه شروع یعنی د کار شروع نیم د کار ده دا د سلاپ نیم د کار دی په دغه لحاظ تر اوسه شروع داسې خاص څنګه نه دی ورته سوی چې اول دا چې په کجکی کې توربین نصب سي دوهم دا چې په کجکی کې بل دستګاه چې تیار ټونل ورته را جوړ سوی دی پینسټاک را ایستل سوی دی خلبور یا په اصلاح کیپ ورته ورته ولډینګ سوی دی چې هغه بل لو دستګاه ده چې سل میگاواټه دستګاه ده دا سل میگاواټه دستګاه نصب سي اوس داسې خبره ګرمه ده د برېښنا شرکت تخوا څخه د کابل څخه تر کندهار پورې انتقالي لین را رسیږي چې په مسیر کې غزنی وردګ ولایت یا د میدان ښار ولایت او هم د زابل ولایت به هم ورسره روشان شي اخر د لین به په کندهار کې چې دا هم یو بل سورس یا یو بل منبع ده د کندهار د ښار لپاره خو دا چې څونی وخت به ونسي هغه وخت نو د کار په شروع او د کار کولو په جریان او د کار کولو په جدیت په دې پرې اړه لري
د کندهار د برښنا شرکت رئیس انجینر محمد رسول وچی د ازادي رادیو د خبريال پښتنې ځوابولې د ازادي او اوردونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوردونکو هغه ټلیفوني پیغامونه ورچی د افغانستان په وړاندې د ګاونډوي هیوادونو د سیاستونو او دریس پاړه پکې خبري کړې دي
زه اټکم کارځي چې پنجابیان برتانویان هر اوراس او هر ملت د افغانستان دی ورنولو د افغانانو د وژلو لپاره نوي نوي پلانونه جوړوي او ته بیا هم ورته له دې د رحمنه د خیر تمه کوي تا د خپل اولس نه سترګې اړول دي پنجابیانو ته ایرانیانو ته مهرباني وکړه ته خپل سترګې اولس ته وړوه اولس به اولس ته کې به تا ته وایي
نواز شریف چې په لندن کې ویل چې افغاني طالبان دې نور جنګ نه لاس واخلي او افغانستان عالي شورا سره دې خبرې وکړي دا د هغې یو سیاست دی خبرې دي هلته دې نور راشړي زموږ په سیچل ته ټریننګي واړه ماشومان د افغانستان نه بهي نور هلته ټریننګي خلک چې به افغانان ټریننګي دلته موږ سیاري پولیس وایي نه دې په واقع نه هلته سیاحي دي خدای الله کا سبا کې چې موږ په سیالېږي
ہار والا سوالی ڈبر کاٹکوٹ سربان کرینا پتماس کی ہم پاکستان او ایران خزان تھا اسلامی حیوادن کی د طالب پنام بانی حاغ یاغین باغین رلیگی او د افغانستان مظلوم الس پی پازابئی او وجنی زد قرآن دا آیات دی توران لکم چې الله پاک قرآن عظیم شان کی فرمائی جو من یقت المؤمنم متعمدن فجزاؤه جہنم ہر حاغ چاچی ملک یو سڑے
نو دا الله پاک جهنم کې واچي دا به همیشه د پاره نو زه پاکستان او ایران ته ویم چې تاسو خواسي په قانونو باندې د اسلام نوم یې خیر او نور په مین کې پوت غزان استي و سلام با احترام
زمادہ پیغام دے حامد کرزی تا چی زمان مرض پا کم جای کی دے او تو جوڑی پا کم جای کی گرانی بولی دا خو برطانیہ کین نے مرض بایت زمان دا خفل و خواہوشا دا تالیبان دے گنو دے سر خبری ہوکی کین پا چی گو سا جوڑو سر ہوکو او نو خبری ہو سا ہوکو دلتا رو لگیا دے پاکستان تربیہ کے ایران تربیہ کے منگ دا مون پولیس و جزنی زمانگا 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 انجنر و زمانگ داکتر وینی او تزی دا لندن ته ځل ته مرض خپل ته مرض خو دې ځای کې راغلم
خبر کوم دا نور په چارو کې دا غوښنه لرم چې دې بیا پاکستان سره دې خبرې ونه کړي په دې خاطر پاکستان کې دغه دشمنان همکار دي په دې همکار دي دا اوس کوم څنګه درې ورځې کېږي چې دا پاکستان سره لرم څنګه په سرانه نه کېږي موږ سیم سرانه نو هلته موږ وسیدل یو وخت اوس هم دوستان کریمان له برات دي ما چې زه بشم علي وزیرستان کې ګرځم ګره خط خط طالبان غط غط طالبان مشره ګرځ ګرځ دل سرانه نه کې سرانه نه بسیم کې اوس هم طالبان ان شاء الله خبرې په ټول پاکستان کې داسې طالبان مرکزونه دي څه موږ د لوړ څور چا واسه دا غوښتنه ده چې ګرځي هیڅ کړه د پاکستان دستي ونه مني
کار په هان چې دی د پاکستان د افغانستان په مقابل کې خپل ستراتیژي نورس فورس بدلای ګور هغه او زموږ پولیس وایي دا بیانې ورکوي د افغانان نشي وې 2 لک روپۍ والا دلته ملیو 2 لک روپۍ دلته رینجر والو زو ته 2 لک روپۍ والا ناغي ورس ورزا خاطر بندې نو هغه هغه او سم د ستراتیژي بدلای هغه او خوش تاسو بدون ما تر کو دونه ودر کو زموږ د کم کار په هان قهرمان سره به ولود ډیر ښه خبرې وکړي د کډیب پاکل کې چې مطلب دا وطن سینټر ته سینټ غورځي روان دي زما دا پیغام دی د افغانستان ټول کاتوانو سیاسي ګوندونو او مشرانو ته په اودین ته نو چې مطلب د پاکستان په دغه کې هر ورځ ستراتیژي بدله کی افغانان په دې ځای یو ورځ تورز بدلې هغه موږ ته ترازی یو شان تقریر کوي بل شان کوي مقصد به مقصد د پر راځي سن راځي
زمنګ افغانستان د خلکو لپاره نه خارج نه کوم خدمات او پاکستانانو کوم خدمات کوم نو چې څنګه د پاکستان د لاسټنګ په فکر کوم چې څنګه د یو کاثر د لاسم څنګه نو کدا تړونو ترتیب په دې تړونو بعد اولنې خبره دا و شروع شي د پاکستان د لاس افغانستان وګور شي پاکستان چې څنګه د افغانستان بربادي غواړي څنګه یو ملک نه غواړي یو مریض او غسان ول پاریس څخه تاسو ته ځان درګم کوم ملک او غسان کې د شروع د مجر د خوایل به سخت ډیر مشکلات لري مزوم سړی ورسی زر پیژن غواړي چې وایي ورا ورسی شپږ ور پیژن غواړي
دا څه له خوش خبر کوم په پاکستان کې افغان مهاجرین ډېر ستونز سره مخامخ دي که څه افغان سټیزن ولري بیا لوی څخه پولیس زر یا 500 کال دار اخلي په هر باندې چې پاسپورت ولري افغان سټیزن چې ولري بس ورته وایي چې دا افغاني پیسې راکنه قانون راغلي او ورته وخه افغان سټیزن پاکستانی پولیس ته هیڅ کله نه مونږ پاکستانی پولیس نو
کوم چې وخت څخه موږ غواړی چې په پاکستان کې کوم ټول مهاجر راکېږي دا یو خپل وطن سره سانه شي نو زما دا غواړی چې کوم دی پر امنیتي تور باندې باسن کوي دا هیڅ په ځای باندې دې څنګه وسی چې مهاجر اواز په سل کې می په دې افیشل امکان د امنیت څخه د امنیت په پاکستان کې تامین شي
زه د پاکستان د پنجاب څخه خبرې کوم د افغانستان هغه چارواکي زموږ کړی چې موږ دا غوښتنې چې موږ پښتنې کې موږ پاکستان کې پاکستان پولیس څنګه د پنجاب دغه ټوټه موږ پرېږدي موږ ته د شناخت کارت یا مخاتم د بستر چې ولار چې څنګه یې مو وي مو نه سي بیا لا زره 2000 روپۍ راځي بیا هم پرېږدي څو مو دې کې هغه واس
ګلداد له پاکستان خبرې کوم موږ په پاکستان کې د شمالي وزیرستان پر لالي روډ د پنجاب شواله ته زموږ پرېږدي موږ پولیس ته نه وسته د کارت یو ختم دي د افغانستان لو شروک دا غشتنه نه چی موږ پښتنه دی وکي وسلام ډیرم
دا اوردونکو ټلیفوني پیغامونه و د ازادي او اوردونکو په پروګرام کې چې د ازادي رادیو مو ووریدل اوسنۍ پروګرام ورسره پاتې ورسید ستاسو نور پیغامونه په بل پروګرام کې خبرو تر هغه مو پر لوی خدای سپارم
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5